کابل کې د ماپښین 2 بجې السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې په دې کې به الکتری تاسو ته معلومه ده نن د دیابت یا شکر نړیواله ورځ ده نو په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې چې د دې ناروغي عوامل څه دي او د ناروغي څخه د وتلو لارې چارې څه دي تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه شریک کړئ وروسته به دا خبرونه زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي او څلوېښت تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه راڅوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیر ورځو سخته جګړې به مهار کړي طارق شاه بهرامي وایي احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکسی نن ولسی جرګې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتي وو خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی د امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق چولو هڅه هم کوي د سرګندونې داس محل سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت وارزوي د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو ورځو کې له سخت ګواښ سره مخامخ دی زیاتې سیمې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي او په ځینو نورو سیمو کې د طالبانو لپاره بریدونه روان دي د ملي امنیت ریاست طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول اعلامیه زیاتوي دغه کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت ترلود خو هدف ته تر رسیدو دمخه ونیول سول د اعلامیه لمخې په نیول سوي کې درې تنه د داعش غړي د ترکیه تاجکستان او پاکستان اتباع دي له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه یې په شاتم بولې دي د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په سیمه کې د ملي اردو پر میشتو امنیتي پوسټو کړی چې پر مهال شپږ د ملي اردو سرتیر وژل شوی او 15 تن نور ټپیان دي نو موږ وایي د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نسته د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي چې حکومت کمال خان بند امنیت په اړه همداسې بې تفاوت پاتې سي دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حمله زیاتې سي د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ وایي په دې وروستیو کې د ایران له لوري د کمال خان بند پر وړاندې نظامی تحرکات زیات شوي دي دغه په وینا دوی شپې وړاندې چې کوم وسلوالو مخالفینو پر دغه بند حمله وکړه هغه له حمله وروسته د ایران په لوري تښتیدل دي کمال خان بند په نیمروز ولایت کې دی څلوېښت تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوی نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل د 2014 میلادي کال راهیسې د بیرته ستنسوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته انتقال سوي دي منتقدین د المان د دې اقدام په اړه خبرګون شي او د افغانستان امنیتي وضعیت دومره ډاډمن نه بولي چې دغه کسان بیرته ورانتقال سي زموږ غلازه د رادیو ری د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو دی یو اروپایي اردو رامنځته سي هغه په دې خبري سره د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه منعکس کړه ماکرون هم غوښتي و چې له غواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراتسبورګ ښار کې د اروپا په پارلمان کې غږیدل او ټینګار وکړ چې یو ګډ اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅ کله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنگ نه کیږي مرکل ویلي په دې سره به د ناتو له پوځونو سره جوړ اروپایي پوز جوړسي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده د اروپایي پوز د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غوسه کړی وو او له اروپایي غوښتي و چې په ناتو تړون کې خپل ونډه او ژمنې پر ځای کړي د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمي اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کیږي او ورسره د اړیکو نیول امکانات نشته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنې نن داسې مهال وکړه چې په تیرو څو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپور خپره سول. ایرانی چارواکو دغه راپور نه رد کړی دی. او د ایران د تیلو او نړیوال سوداګری د امریکا متحده ایالاتو له بندیزونو راوروسته ایرانیان اوس په عراق کې د حضور د پراخوالي په هڅه کې دي. په بغداد کې د ایرانی شرکتونو لپاره نړیوال نندارتونونه چې روانه نه ترسره کیږي یو مهم اقدام بلل کیږي چې د دغه هیواد د غالیو، خوراکي موادو او نورو وسایلو د صادرونکو پام ځان ته اړولی دی. په بغداد کې د ایران سفیر ایراج مسجدی ویلي چې ایران سږکال عراق ته خپل سوداګریز توکي زیاتوي. دی وایي د امریکا بندیزونه به د تهران او بغداد پر اړیکو اغیز ونه کړي. ایران او عراق دوه ګاونډي هیوادونه دي چې کلتوري او تاریخي اړیکې لري. د خبرونو پای